رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادم یم. اوس دلته په واشنگتن کې د ورځې 9:30 بجې دي چې په افغانستان کې د ماخام 9 بجې کیږي. د دې ساعت د مهمو خبرونو غټه کې واوري.
ولسمشر اشرف غنی وایي چې د سولې د پروسې د پلان د جوړول د لپاره به په اسلام آباد کې د جنوري په 11 غونډه وسی. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د سریلانکا ټیم ته 3 ګول ورکړی دی او ډېر امکانات شته چې فائنل ته ووځي. او پاکستان وایي چې په دغه هیواد کې داعش نشته.
د ولسي جرګې غړي ظاهر قدیر کسه هم دا نه ده منلې چې په ننګرهار کې د داعش لغړو څخه د کسانو سرونه پرې کړي وو، خو وایي چې ولسي پاسون به نور هم تشویق کړي. دا او نور راپورټونه لږ وروسته اوري. اوس زه زیبا خانم او حسیب الکوزه د دې ساعت خبرونه وایو.
جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې د سولې د پروسې لپاره د یو پلان د جوړولو په اړه به د جنوري د میاشتې په 11 نیټه په اسلام آباد کې غونډه وسی. په دې اړه نور تفصیل د ممتاز بهیر په ریپورت کې اورو.
ولسمشر محمد اشرف غنی د پنځشنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل په دې غونډه کې به د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزارتونو مرستيالان او د دغو هیوادونو لپاره د امریکا او چین ځانګړي استازي ګډون وکړي. افغان ولسمشر وویل په دې غونډه کې د افغانستان استاذ ولی د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستيال حکمت خلیل کرځه کوي.
اما دې لپاره چې پایدار سولې ته ورسیږو اول ضرورت ده چې آباد د جنگ باندې وضاحت ولري او دا څوارخیزه جنگ ده. اول د منطقې تورستان دي، د منطقه او د نړۍ تورستان نن امو په وځلو کې لوی برخه لري. دوهم منطقوي اړیکې دي چې دا منطقوي اړیکې باید ډېر په وضاحت باندې تشخیص.
د غراز افغان ولسمشر د سولې د خبرو د بیا پیلېدو په اړه کابل ته د پاکستان د پوځ د مشر راحیل شریف راتګ یو مهم ګام وباله او ویل پاکستان په دې برخه کې خپل ژمنه پر ځای کړه. ښاغلی غنی وویل پاکستان په دغه هیواد کې د میشتو افغان وسلوالو طالبانو په اړه اعلامیه خپرې کړې چې له مخې د هغو کسانو لپاره چې سوله مني یو سیاسي چوکاټ جوړ شي او هغه کسان چې سوله نه مني د هغوی په وړاندې به زغم ونه شي.
په دې اړه بشپړ ریپورت د خبرو نورسته مې روي.
د ننګرهار په ولایت کې چارواکي وایي چې دغه ولایت د هسکې مینې په ولسوالۍ کې په هوایي برید کې د داعش 15 غړي وژل شوی دی. په لغمان کې د طالبانو یو قومندان د خپلو څلورو ملګرو سره وژل شوی دی. د لغمان د والی نطاق سرحدي ځواک ویلي دي چې د افغانستان ځانګړو قواو تیر ورځ د الینګار د ولسوالۍ په ځینو سیمو کې عملیات وکړل چې یو مشهور طالب قومندان ناصر چې په عبدالرحمن مشهور د خپلو څلورو نورو ملګرو سره وژل شوی او یو بل زخمی شوی دی. ځواک ویلي دي په دې عملیاتو کې یو عسکر هم ټپي شوی دی. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې حق لا څه نه دي ویلي.
د انتخاباتو د کمیسیونونو د پاره د کمشنرانو د خوراوي کمیټې نن خپل کار پیل کړي. دا وکسیزه کمیټه به د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتو د شکایتونو د کمیسیون د غړیتوب د پاره د اشخاصو یو لیست جمهور رئیس غنی ته وړاندې کړي. د خوراوي د کمیټې رئیس دین محمد ګران نن په کابل کې خبريالانو ته وویل چې دوی هڅه کوي چې په دې لیست کې د غوره او وړ اشخاصو نومونه جمهور رئیس ته وړاندې کړي. د کمشنرانو د غوراوی د کمیټې د جوړېدو او د غیر د کار سره ولسی جرګې مخالفت شولې دي.
د کابل د امنیت د قواو لخوا خبر دی چې دغه ښار په شمالي دروازه کې د چاودونکو موادو یا وډک لارې نیولې ده. د کابل د امنیه قومندان ویلي دي چې په دغه موټر کې 2.5 ټنه چاودونکو مواد په ډیر مهارت د پروړو او بوسو تر بوجیو لاندې ځپځې شوی وو او د شمال په لوري وړل کېدل. د دې غلارې په حق له خاغلی رحیمی داسې ویل دي. هغه معلومات، شواهد او مدارک چې لنیول شوی کسه مونږ ته الله سره غلی دي خيچې ل دې سره ټول اړیکې له پولې اخوانی ول کېدلې. ټول مسیجونه لارخونه او د تک مسیرونه ثابتوي چې دا کس د هوا د باندې راهنمایي کېده. د کابل د پولیسو د معلوماتو لمخې د امونیم نایټریټو په نامه دا چاودونکي مواد د پاکستان د ملتان په ښار کې جوړ شوی او د بوسو تر بوجیو لاندې په لارې کې خودل شوی و. د غزنی لاره کابل او بیا شمال ته وړل کېدل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
د سیمیانړي خبرونه ته د مور کو د پاکستان د لاهور په شهر کې د پولیسو یو سایمن سب تایید کړ چې پاکستانی چارواکي د غو درو شو زپاره تحقیق کوي چې ویل کیږي چې د خپل کورنۍ سره د دایښ سره د یو ځای کېدو د لپاره سوریه ته تللی دي. د لاهور د پولیسو د مشر برستیال امریکا ژغ د اردو څنګ سره دا خبرې کړې دي.
د پاکستان د بارنی او چارو د وزارت نتا قاضي خلیل الله د پنجاب په سیالکوټ کې د تروریستانو د روزنې په یو کم باندې ورستیو عملیاتو ته اشاره کړې او ویلي دي چې دا قاطع اقدام دا په ډاګه کوي چې دوی په خپل هیواد کې حتی د داعش سیوری هم نشي زغملی. هغه وویل په دې تصفیوي عملیاتو کې د نیول شوو کسانو څخه پوښتنې او ګروېګنې دوام لري سو دا معلومه شي چې آیا دوی د داعش سره اړیکې لري او کنه. د پاکستان د تروریزم خلاف خاص قواو د دې هفتې په پیل کې د تندروانو په یو مرکز باندې برید وکړ او ډیر لسنې د وسلو او د داعش د تبلیغاتي موادو سره یو ځای ونیول.
ایران وایي چې د متحده ایالاتو هر ډول مداخله کوونکی اقدام ته به ځواب ورکړي. ایران دا خبره وروسته له دې نه کوي چې امریکایي چارواکو وویل چې د امریکا د خزانې وزارت د ایران د اوږده واټن د توغندیو د پلان په ارتباط نوي بندیزونه تیاری. نور تفصیل د نوشابه آشنا ناورو.
د ایران د بهرنیو چارو د وزارت وایند حسین جابر انصاری د امریکا پلان شوی بندیزونه یو اړخیز په خپل سر او غیر قانوني وبلل. د وال سټریټ ژورنال ورسپانې چې لومړی ورسپانه و چې د امریکا د احتمالي اقداماتو په اړه رپورت خپور کړ ویل دي کې دې شي چې دا بندیزونه په ایران، هانګ کانګ او متحده عربی اماراتو کې به په 200 ادباو او شرکتونو ولګول شي. پاراوناونه کې اعلان شي دا غبندیزونه د امریکا بانکونو نغواړي چې د هغو کسانو او شرکتونو شتمنۍ قید کړي چې په لیست کې به شامل وي. امریکایي شرکتونه به هم اجازه مونږ لري چې دغه کسانو سره تجارتي معاملې وکړي. ایران د اکتوبر او نوومبر په میاشت کې توغندي و ازمایل. امریکا او فرانسې ویلي دي چې د ایران لخوا د اکتوبر میاشت کې د توغندیو ازمایل د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې خلاف کارو. د امنیت شورا د پریکړې لیک په اساس ایران نشي کولای چې بالستیک توغندي جوړ کړي. ایران دغه تورونه ردی. نو شاباشنا امریکا غاک واشنگتن.
خبرونه د امریکا غاک آشنا رادیو د واشنگتن د استودیونه اوري. د نړۍ په بیلو بیلو خارونو کې د نیوی کال د منځنۍ په مراسمو کې د تروریستي پیغو د مخنیوي لپاره سخت امنیتی تدابیر نیول شوی وو. د استرالیا په سیدنی کې چې نوی کال تر نورو خارونو وختین منځل شوی د اورلوبو لوی ننداره وشوه. د رپورټونو له قراره په دې اورلوبو 15.1 میلیون ډالر لګول شوی دی چې 12 دقیقې دوام کړی دی. خو د انډونیزیا په پایتخت جاکارتا کې وروسته له دې چې چارواکو د نیوی کال په مراسمو کې د احتمالي تروریستي پیخې پلان شانکر سخت امنیتی تدابیر نیول شوی وو. د بلجیم د پایتخت بروکسل خاروال په دغه خار کې د نیوی کال د منځنۍ مراسم لغوه کړی دی. همداشان د امریکا د نیویارک په خار کې به د نیوی کال د منځنۍ د مراسمو په جریان کې په زرګونو پولیس ځای پزی شي.
پرون د چهارشنبه په ورځ د امریکا د فدرالي حکومت یو قاضي د کالیفورنیا د تروریستي پیښو په تړاو د برید کوونکو یو ملګری ایزار کړی دی. پر هغه باندې دا تور دی چې هغه میړه او ماینې ته یې وسیلې ورکړي وې چې د دسمبر د میاشتې په 2 نیټه د کالیفورنیا د ایالت د سان برنډینو په ښار کې 14 کسه ووژل. پام وکړئ په دې اکله نورو جزئیاتو ته چې متی الله عابد به تاسو ته وړاندې کړي.
کچیر په انریک مارکس باندې لګیدلی تورونه ثابت شي نو په هغه باندې به تر 500 کلو پورې بند راختلی شي. په مارکس باندې د دروغ ویلو، د ترګر سره مرستې او د واده د جالي اسنادو جوړولو تورونه دي. سلجش کلن مارکس پرته له ضمانت په بند کې ساتل کیږي او ویل کیږي چې د جنوري په 6 نیټه به بیا محکمې ته حاضر کړی شي. مارکس په قانوني ډول وسلې رانیولې وي او رضوان فاروق او د هغې پاکستاني مېرمنې ته ورکړې وي چې وروسته بیا دواړو ترګرو دغه وسلې د کلیفورنیا د سان برنډینو په ښار کې استعمال کړي او 14 کسان یې وژل. رضوان فاروق او مېرمنې د اسلامي دولت د ډلې سره بیعت اعلان کړو. متی الله عابد، امریکا غږ آشنا راډیو.
عراقی قواوی چې د رمادي په ښار کې تصفیوي عملیات کوي د ډیر مقاومت سره مخامخ دي. د امریکا پوځي چارواکو په لومړي سر کې چې عراقي قواو را مدیونی و ویلي و چې په دغه خار کې په کم شمیر د داعش وسلوال کسان پاتې دي. خو پرون چارواکو ویل چې خال خال بریدونه او زیزی جګړې روانې دي چې خې چې د داعش وسلوال په دغه خار کې اوس هم موجود دي.
او د نایجیریا جمهور رئیس وایي چې د هغو کسانو سره خبرو ته چمتو دی چې په 2014 کال کې د شوانځي نجونې تښتولي وې. د نایجیریا جمهور رئیس محمد بوهاري دا خبره هم وکړه چې دا ویره موجوده ده چې بوکو حرام د دغو برمتسو نجونو څخه د جنسي رابطو یا د ځانمرګو برید کوونکو په توګه کار اخلي. بوهاري وویل چې که بوکو حرام د باور وړ یو مشر ولري او دوی ته معلومات وي او دا هم ورته معلومه وي چې د مکتب نجونې چیرته ساتل کیږي، نو دوی تیار دي چې د بوکو حرام سره خبرې وکړي.
د سیمه او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا راجونه واوریدل. د نیویارک په ښار کې خیریه مؤسسو او سازمانونو د سوریې څخه د مهاجرینو د ورتګ لپاره ځینې اقدامات کړي دي. دا او ځینې نور رپورټونه هم لرو، خو اولو ګورو چې سپورتي خبرونه څه دي. متوالا به سیب خبرونه غون کړي دي. غټه خبره خو یو اندازه زه پوه شوم چې د سریلانکا کې دا د فوټبال مسابقه دی.
بالکل، د افغانستان د فوټبال ملي ټیم څنګه چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لګیا دی، خلکو ته د بری او زیری ورکوي. د فوټبال هم شاته نه دی پاتې او مسلسل لګیا دی. د جنوبي اسیا د فوټبال چې کوم ټورنمنټ دی، چې د پاکستان علاوه یعنی پرته یوازې پاکستان پکې نشته، زیاتره د بنگلادیش، سریلانکا، هندوستان، مالدیب، بوتان د دې ملکونو سره د افغانستان لوبې وشوې. افغانستان بنگلادیش ته ماتې ورکړه، بوټان ته ماتې ورکړه، همداشان را روان دی مالدیب ته ماتې ورکړه چې ورسره ووته سیمی فاینل ته. نن سیمی فاینل روان دی. اوس سیمه تاسو چې خبرې کوو، افغانستان په سریلانکا باندې سلور ګول نه وهلي دي.
سریلانکا ته سلور ګول ورکړي،
سلور ګول هغوی اوس پورې هم نه دی کړی.
نو معنا ګټي
ګټل باید وي، ګټي ځکه دویم راوند ورته وي هاف چې د لوبې نیمایي پاتې برخه ده. نو افغانستان خلک یاد مخکې روان دی، نو موږ ورته ګټلی وایو. نو رسما اعلان به وروسته کېږي. سرور صفر ګولونه شوي دي، سریلانکا ماته وبوله او افغانستان به فاینل کې چې د لوبې نه پس وروسته لوبه ده هند سره مخامخ کېږي. او د یادونې خبره دا ده چې افغانستان په همدغه سیالیو کې دوه کاله مخکې په هند کې هند ته ماتې ورکړې وه. یعنې افغانستان د دې سیالیو قهرمان دی او ځل بیا د خپلې قهرمانانو ساتل لپاره بیا هند سره مخامخ کیږي. نو دا خوشو د فوټبال خبر.
خاطر صبر وکړه،
مهرباني.
هغه کال چې دا مسابقه افغانستان وګټلې، نو ټولو ډیره خوشحالي وکړه. رزانو کسانو په کې خخ کې کراوړو دفتر ته په ټولو باندې وخړل. دا ځل بس کې
نو دا خو ګټلو پورې ده کنه. نو چې کله د هند بیا وګټي بیا به کې راځي. بل غټ خبره د افغانستان د کرکټ د مینوال لپاره ده چې نن چې د کال 2015 وروسته
راځه.
نو دا کال چې تیر شو دا د کرکټ لپاره ډیر طلایي کالو. د کرکټ نړیواله شورا افغانستان په اړه کوم خپل رپورټ لیکلی کړي چې د دویمه درجه په ملکونو کې چې کوم تکړه ټیم دی هغه افغانستان دی. چې 2015 کال کې نه یوازې دا چې د اول درجه تکړه ټیمونو ته ماتې ورکړې دي، بلکې خپل افغانستان د کرکټ د لوبغاړي چې دي هغه د نړۍ د اول درجه لس لوبغاړي چې یادیږي هغه کې هم د افغانستان د لوبغاړو نمونه راغلي دي. په شل ورځو لوبې دي، که یو ورځنۍ لوبې دي، که خطو
پاتونه
ښه لوبې کړي، ښه ځلیدلې دي. نو کله چې وایو چې څنګه د افغانستان دغه کال ختمیږي خوشحالیو سره د بری سره، نو پیل به هم هیله دادا چې خووسی
او اخر هم د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د آشنا رادیو درنو ریدونکو تاسو مخې هم واوریدل چې جمهور رئیس اشرف غنی ویلي دي چې د سولې د پروسې د لپاره د یو پلان د جوړولو په هکله به د جنوري د میاشتې په 11 نیټه په اسلام آباد کې غونډه وشي. ممتاز بهیر موږ ته رپورټ را لېږلی دی.
افغان حکومت وایي ټاکل شوې د 2014 کال د جنوري میاشتې په 11 نیټه په پلازمینه اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین هیوادونو د استادو په ګډون یو غونډه جوړ شي چې په ترس کې به په افغانستان کې د تلپاتې سولې د ټینګولو یو چوکاټ رامنځته شي. ولسمشر محمد اشرف غنی د پنځشنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل په دې غونډه کې به د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزارتونو مرستيالان او د دغو هیوادونو لپاره د امریکا او چین ځانګړي استادې ګډون وکړي. افغان ولسمشر وویل په دې غونډه
کې د افغانستان استاد ولید بهرنۍ چارو وزارت سیاسي مرستيال حکمت خلیل کرزی کوي
امایدې لپاره چې پایدار سولې ته ورسیږو اول ضرورت ده چې آباد د جنگ باندې وضاحت ول او دا څوارخیزه جنگ ده اول د منطقې تورستان دي د منطقې او د نړۍ تورستان نن اموک په وزلو کې لوی برخه لري دوهم منطقوي اړیکې دي چې دا منطقوي اړیکې په ډیر په وضاحت باندې تشخیص
د غراز افغان ولسمشر د سولې د خبرو د بیا پیلېدو په اړه کابل ته د پاکستان د پوز د مشر راحیل شریف راتګ یو مهم ګام وباله او ویل پاکستان په دې برخه کې خپل ژمنه پر ځای کړه خاغلی غنی ویل پاکستان په دغه هیواد کې د میشتو افغان وسلوالو طالبانو په اړه اعلامیه خبرې کړې چې لمخې د هغو کسانو لپاره چې سوله مني یو سیاسي چوکاټ جوړ شي او هغه کسان چې سوله نه مني د هغوی په وړاندې بزغمونه شي
راتلونکي اقدامات ماتل یو مګر دوی خپل ژمنه په ځای کړله چې دا اعلامیه ورکړله او واضح یو پیغام ورکړل شوی
ولسمشر غنی ویل د سولې د خبرو لپاره دوی مغونډه په کابل کې جوړیږي خو خاغلی غنی د دې غونډې د نیټې په اړه څه ونه ویل بلخوا په دې وروستیو کې د افغانستان ولسی جرګې د ولسمشر غنی یو شمېر تقنینی فرمانونه چې ورکه د ټاکنیز نظام د اصلاحاتو په اړه فرمان هم شامل وو رد کړی دي افغان ولسمشر په دې اړه ویل حکومت یې دا فرمانونه د اصلاحاتو دراوستلو لپاره صادر کړي او ولسی جرګې ته پکار ده چې د فرمانونو د ردولو پر ځای د تعدیلاتو وړاندیز وکړي ولسمشر غنی ویل د نوې قانون تر توشیح کېدو پورې به د همدغه فرمان لمخې د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو ټاکنې د راتلونکي کال د اوړي او منی موسمونو ترمنځ موده کې ترسره شي خاغلی غنی د ټاکنیزو کمیسیونونو لپاره د کمشنرانو د غوراوي کمیټې بنسټ قانوني وباله او ویل
یو میکانیزم د ضرورت څخه نه نو مخ میکانیزم ایجاد کړي ځکه چې هدف ته وګوري محترم ولسی جرګه لکه ټول خلکو د افغانستان غونډه ثبات غواړي غواړي سیاسي فضا معلومه یې چې انتخابات ته ځو خو دا سیاسي دي ځان به کاندیدای او چې ځان کاندیدای خو باید لاره معلومه یې نو په مخه ځو
ولسمشر غنی ویل حکومت د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو ټاکنو ته بشپړ چمتووالی لري او دا ټاکنې به په راتلونکي کال کې ترسره کړي هغه د ټاکنو د کرې نیټې اعلانول د ټاکنو د خپلواک کمیسون دنده وبلله او د ټاکنو د ترسره کولو لپاره یې د ډاډمنې سیاسي فضا په رامنځته کولو ټینګار وکړ ممتاز بهیر آشنا رادیو کابل
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو
مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو د ننګرهار د ولایت د اچین په ولسوالۍ کې بمباری شوې ده ذبیح الله غازی راپور را لېږلې ده
ورستۍ بمباری نن مازیګر د اچین ولسوالۍ په درې وهغه سیمو شوې چې د اسلامي دولت نومې یا داعش ډلې تر کله کې ولکې لاندې دي دا چین ولسوال غالب مجاهد وای چورلکو پوره نیم سات بمباری کړی او احتمال اند داعش ګڼ غړي پکې وژل شوی که څه هم په وشتل شو سیمو کې مخابراتي شبکې کار نه کوي خو ولسوال غالب وای ممکن دا استوګنې کورونه په نخښه شوی
بمبار وشو په مرتکی باندې نلګو سامان په هیڅ په مکتب باندې هیڅ په کندرو باندې دا یو زیات خو ځخ په ولاړو ما دا خو شامل دي د سره کورونه شته نو کې دي شي
هغه وای هڅه کوي په دې تړه ورستي معلومات تر لاسه کی خلا نه دی بریالي شوه ولسوال غالب زیاتی چې په ورستۍ بمباری کې د داعش ډلې هغه انټرنیټي دزګام د منځ وړل شوی چې څه موده وړاندې په یو برید کې ړنګ شوی و خو تازه تازه بیا پاله کړی وه د دغه ولسوالۍ ځینو اوسیدونکو امریکا غږ ته ویلي چې بمبار کلو ته ورڅیر مسیمو کې شوی او د ولسي مرګ ژوبلې احتمال نشي ردېدلی د پوز چارواکي وایي چې په شینوارو کې روانه بمباری د دفاع وزارت چورله کې کوي که څه هم تر اوسه دا چین د ورستۍ بمباری ارقام نه دي روښانه شوي خو تیره شپه د هسکې مینې ولسوالۍ په یو شمېر سیمو چورلکو درانه توپونه ایشتلي او په ترڅ کې د چارواکو په وینا د داعش ډلې 15 غړي وژل شوي دي د هسکې مینې ولسوال محمد حسن عثمانزوی وایي په دغه بریدونو کې د وسلو او مهماتو ډکې موټر هم د منځ وړل شوي
درې بریدونه شوي دي په درانه بابا صندوقچه باندې او په شیخا او کلا دې شیخا او کلا کې د کمانډان عبدالخالق کور او هغه په کې د منځ تللی او سالو ریګاډي د منځ تللی د مزار سلاګانو مهماتو سره 15 کسان د منځ تللی او یو د 10 کسان زخمیان دي
د ملي اردو ځواکونو ویلي چې د هسکې مینې په ولسوالۍ کې د تیر شپې بمبار MD 500 او می ولس توپلرونکو هلیکوپټر وکړه په ختیځ کې د ملي اردو د 200 سیلاب قل اردو ویان ډګروال محمد نومان عاطفي ویلي چې بمبار هغه محل شوی کله چې د داعش ډلې لسګونه جنگیالي دی وی غونډې په موخه یو ځای راټولو اتیپی وای په وجل شو کې د عبد الخالق او سید اماراتی په نوم دوه مهم قومندانان شامل دي چې د ډیرو جګړو او وژنو سیمه وار ګڼل کیږي. تر اوسه د اسلامي دولت نومي یا داعش ډلې دغه بمباریو په اړه څه نه دی ویلي. د تیرو درې ورځو راهیسې د افغان هوایي ځواکونو د خوا دا څوم برید ده چې د لسګونو داعش وسلوالو د مرګ ژوبلې داوی پکې کیږي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د نیویارک په ښار کې خیریه مؤسسو او سازمانونو د سوریې نه د مهاجرینو د ورتګ لپاره ځینې اقدامات کړي دي. د دې اقداماتو تفصیل واورئ.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو لمخې تر اوسه د 22000 په شاوخوا کې سوریایي کډوال چې په سلو کې اویای میرمنې او ماشومان دي متحده ایالاتو ته راغلي دي. د دې ډلې له جملې څخه یو ډېر کم شمېر یې د نیویارک ښار د ژوند کولو لپاره انتخاب کړی دی. خو د دې ښار ښاروال نیویارک د کډوالو لپاره لویاړه ډک ښار بولي او وایي چې دا ښار به هیڅ وخت هغو کډوالو ته شاور وانړوي چې آزار او اذیتي موندلی دی او له جګړې څخه تېښته کوي. هغه د نیویارک ښار مسلمانان د ټروریزم په وړاندې په مبارزه کې خپل مهم متحدین ګڼي. د جمهوري ریاست لپاره دوه تنو جمهوریت غوښتونکو کاندیدانو تد کروز او جب بوش د امریکا د متحده ایالاتو له حکومت نه غوښتي دي چې له سوریې څخه د راغلیو مسلمان کډوالو پر ځای عیسوي مذهبه کډوالو مني. د جمهوري ریاست مقام ته د جمهوریت غوښتونکي ګوند یو بل کاندید ډونالد ټرمپ هم وایي چې هیڅ سوریایي کډوال به قبول نه کړي او د ټاکل کېدلو په صورت کې به یو شمېر جماعتونه تر څارنې لاندې هم ونیسي. خو ډاکټر احمد جابر چې د نیویارک په ښار کې د داود د جماعت رئیس دی د ډونالد ټرمپ دا خبرې د متحده ایالاتو د اساسي قانون پر خلاف بولي.
How dare you say you are not welcoming refugees?
دوی په کوم جرأت کډوالو ته هر کلینی وي؟ دوی په کوم جرأت د مسلمانانو هر کلینی کوي؟
د داود جماعت چې د نیویارک ښار په زړه کې پروت دی د نیویارک لومړی جماعت چې په 1990 کال کې د بنسټ ډبره ایښودل شوې ده. خو اوس په دې ښار کې له 200 څخه زیات جماعتونه موجود دي. ډاکټر جابر وایي چې د دې ایالت مسلمانانو ټولنه د عیسوي مذهب او مسلمانو کډوالو هرکلی کوي.
We have a large relationship with the families who are
موږ د دې ځای له کورنۍ سره زیاتې ښې اړیکې لرو او دوی کډوال منی او ځای ورکوي.
ډاکټر جابر دی خیریه مؤسسې مشري په غاړه لري چې د کډوالو لپاره ټولنیز او روغتیايي خدمتونه ترسره کوي. همدارنګه یو شمېر نور سازمانونه لکه د آی آر سی کمیټه هم یو شمېر پروګرامونه لري ترڅو د ښار ته د نویو راغلو کډوالو ماشومانو سره مرسته او هغوی ته لارښوونې وکړي.
Even when the larger community is not
هدا کچيري لوی ټولنې ګټوري تمام نشي دا کډوال په هیږي چې چاته ورشي او څوک ترې هرکلی وکړي.
وروستۍ نظر غوښتنې څرګندوي چې یو کم شمېر امریکایان د امنیتي اندېښنو له کبله د امریکا له حکومت نه غواړي چې له دې نه زیات نور سوریایي کډوال قبول نه کړي. غورځنګ د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو.
تامې سوات نیر کړه خوستا جنده مهیر نه ده هغه زیو سر شر شم غان ټول یو پر لې مهر نه دی او ګر ز په غرونو د ګور ګور سر راشا مار په دین وکار سندرو سر راشا مار په دین وکار سندرو سر راشا
د دې ساعت د مهمو خبرونو غټی کې واره په ننګرهار کې چارواکي وایي چې دغه ولایت د هسکې مینې په ولسوالۍ کې په هوایي برید کې د داعش 15 غړي وژل شوی دی. په لغمان کې د طالبانو یو قومندان د خپل سلورو ملګرو سره وژل شوی دی. په لغمان د والی نطاق سرحدي ځواک ویلي دی چې د افغانستان خاصو قواو تیر ورځ د الینګار د ولسوالۍ په ځینو سیمو کې عملیات وکړل. یو مشهور طالب قومندان چې په عبدالرحمن مشهور د خپل سلورو ملګرو سره وژل شوی او یو بل زخمی شوی دی. د انتخاباتو د کمیسیونونو لپاره د کمیشنرانو د غوړایي کمیټې نن خپل کار پیل کړی دی. دا و کسیزه کمیټه به د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتو د شکایتونو د کمیسیون د غړو غړیتوب لپاره د اشخاصو یو لیست جمهور رئیس ته وړاندې کړي. د کابل امنیتي قواو د دغه ښار په شمالي دروازه کې د چاودونکو موادو ډکه لارې نیولې ده. د کابل د امنی قومندان ویلي دي چې په دغه موټر کې 12 نیم ټنه چاودونکي مواد په ډیر مهارت د پروړو او بوسو تر بوجیو لاندې ځپدې شي او د شمال خواته وړل کېدل. د پاکستان د لاهور په ښار کې د پولیسو صاحب منصب تایید کړی دی چې د پاکستانی چارواکو د هغو درې خزو په حق له تحقیق کړی دی چې ویل کیږي د خپل کورنۍ سره د داعش سره د یو ځای کېدو لپاره سوریه ته تلل. د پاکستان د بارنیو چارو د وزارت نتا قاضي خلیل الله د پنجاب په سیالکوټ کې د تروریستانو د روزنې په یو کم باندې ورستوي عملیاتو ته اشاره کړې او ویلي چې دا قاطع اقدام دا په ډاګه کوي چې دوی په خپل هیواد کې حتی د داعش سوریه هم نشي زغملی. ایران وایي د متحده ایالاتو هر ډول مداخله کوونکی اقدام ته به ځواب ورکړي. ایران دا خبر ورسته لیدنه کړی دی چې امریکایي چارواکو ویل چې د امریکا د خزانه وزارت د ایران د وګړو واټن د توغندیو د پلان په اړه نوې بندیزونه تیاروي. د آشنا رادیو درنو اوریدونکو تازه خبر دا دی چې د افغانستان د فوټبال ټیم د سریلانکا د فوټبال ټیم ته د سفر په مقابل کې چې 15 ګولې وهلي ماته ورکړې ده. دا تازه خبر. او بل خبر دا ده چې نن د خبرو اترو یا گفتو شنود په پروگرام کې د انتخاباتو د کمیسیونو د پاره د کمشنرانو د غوروي د کمیټي د کار په پیل کې دوه غږی وو او ساس پختنه ته جواب د خبرونه هم دلته ختم شو. مننه چې خبرونه اوري خپل نظر سرګندوي سوشي بیروسه د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کړي.